ستړي مشه شاهین بنیره ماو د مشال ریډیو په دیو ساتا خبرونه کې تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې تاسو لپاره د پاکستان او امریکای په اړیکو باندې راپورونه او تفسیر لرو. افغانستان ویلي دی امریکا او نړیوال ټولنه دی په سیمه کې د امن لپاره په پاکستان فشار ډیر کی. کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو وروسته امنیتي وضع خوشوي ده. په دغه اړم راپور لرو. د قبایلي سیمو نه هم را سره راپور نشته. لومبی ورزو مجید بابر تا چې دې خبر نو
ستړي مشه یو لمشال خبر نو سر ټکی. په کابل کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی اے په ودانۍ پرون ناوخته وسلوال برید شویلې. افغانستان د دفاع وزارت وایي چې پاکستان د دوی د سرحدونو خلاف ورزي بند کړي، ګنې دوی به په ځوابي کاروایي مجبور شي. نن بعد برطانیې په سرخار لندن کې هغه شپږ کسان عدالت ته وړاندې کولی شي چې یوه اونۍ مخکې د ترهګرۍ په تور نیولی شوي وو. اوست مشال د خبرونو تفصیل. په کابل کې افغان او امریکایي چارواکو ویلي دي چې په دغه خار کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی اے زیر استعمال د آریانا هوټل ودانۍ سره د ډزو اوازونه اورېدلې شوي دي. د اتوار پر ورځ شوي په دغه پیښه کې د مرګ جوبلې راپورونه نشته. یو امریکایي چارواکي ایف پی او اسوسییټډ خبري ایجنټس ته په دغه ودانۍ د برید پخلی کړی دی او زیاتوي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او نور تفصیل یې نه دی ورکړی. چارواکي دا هم وویل چې دغه ودانۍ امریکایي چارواکو کاروله. د اتوار په ورځ دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې دوه اونۍ مخکې ترهګرو په کابل کې په امریکایي سفارتخانه، د ناټو په صدر دفتر او یو شمیر نورو ودانو په راکټي ګرنیډونو او ټوپکو برید کړی وو. د سپتمبر د 14 نیټې د دغې برید تور امریکا په حقاني شبکې او په پاکستاني استخباراتي ادارې آی اس آی لګولی وو، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. افغانستان د دفاع وزارت په یو بیانیه کې پاکستان تورن کړ چې له سپتمبر د 28مې راهیسې د افغانستان پر خوره د 300 څخه زیات راکټونه او د توپو ګولۍ وشتې دي. د دفاع وزارت وویل په دغو بریدونو کې یو شمیر ملکی وګړي وژل شوي، ډیر کورونه او جماعتونه وران شوي او لسکونه کورنۍ دې تاړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي. د دفاع وزارت خبرداري ورکوي چې که دغه بریدونه بند نه شول نو افغانستان چمتو دی چې په ځوابي کاروایۍ لاس پورې کړي. د کونړ والي فیض الله واحدي دعوه کړې چې د تېرې چهارشنبې حسی د صوبې په دانګام ولسوالۍ له 500 زیات توغندي او د توپو ګولې لګېدلې چې شپږ کورونه، دوه جماعتونه یې وران کړي او تر سلو زیات اوسېدونکي په خپلو کورونو پرېښودو مجبور کړي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې ځواکونه یې له افغان وسلوالو سره په نښتو کې ښکېل وو چې د تیر خالي ترورې دوام وکړ، خو دا یې رد کړي چې سلګونه د توپو ګولې او راکټونه دوی د افغانستان په خوره ویشتې دي. د پاکستان د پوځ د کور کمانډرانو او سیاسي مشرانو پرون وروسته له هغې غونډه وکړه چې امریکا د دې هیواد د پوځي استخباراتو اداره تورنه کړي چې په افغانستان کې پر امریکایي اهدافو په وروستیو حملو کې له سخت دریځو وسلوالو سره مرسته کړې ده. د پاکستان د پوځ ویان جنرال اطهر عباس له غونډې وروسته وویل چې د هیواد د امنیتي حالاتو په اړه خبرې وشوې. هغه په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د پاکستان لوړ رتبه چارواکو د پاکستان د آی اس آی ادارې په اړه د واشنگټن په دغو دعوو چې ویلي دي په کابل کې د امریکا په سفارت په تیر حمله کې د حقانی له شبکې سره مرسته کړې سخت ټکونه کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دغه دعوی رد کړي او وایي دا په افغانستان کې د امریکا د ګډې وډې ستراتیژۍ نښه ده. په عین حال کې د امریکا د سینټ د پوځي خدماتو د کمیټې ډیموکریټ غړي لینسی ګراهم پرون وویل چې که د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره د ترهګرو ملاتړ ته دوام ورکړي او له پاکستانه په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو ته ګواښ متوجه وي، نو امریکا دې د خپلو ځواکونو د دفاع لپاره پر پوځي اقدام غور وکړي. نن به د برطانیې په سرخار لندن کې هغه شپږ کسان عدالت ته وړاندې کولی شي چې یو اونۍ مخکې د ترهګرۍ په تور نیولې شوي وو. د لندن پولیسو ویلي دي چې دغه کسان چې عمرونه یې د 25 نه تر 22 کالو پورې دي، یې د برطانیې د دویم لوی ښار برمنګم نه د ترهګرۍ په ضد عملیاتو کې نیولې دي. د ویسټ میډلینډ پولیس وایي چې په دغو شپږو کې څلور یې رسمن په دې تورن کړي چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ د بریدونو تابع کوله، او دوه هغه دي چې د ترهګرۍ د دې منصوبې په اړه یې معلومات ورکولو نه ډډه کړې وه. د پولیسو په وینا په دغو کسانو کې په دوو کسانو دا الزام هم دی چې دوی پاکستان ته د بم جوړولو او د ترهګرۍ د روزنې لپاره سفر کړی وو او دوی د شهادت ویډیو هم جوړه کړې وه. پولیس وایي چې په دې اړه د برمنګم اوسېدونکي یو بل کس نه هم پوښتنې روانې دي. هغه دوه امریکایان چې د 2009 کال د جولای له 13 په ایران کې بندیان وو، له خوشی کېدو وروسته امریکا ته ورسېدل. جوش فتال او شین باویر چې د ایران خاورې ته د غیر قانوني ننوتلو او د جاسوسۍ په تور پاته کاله بندي شوي وو، 13 اونۍ د $1,000,000 په ضمانت خوشی شول او د عمان مرکز مسقط ته تللي وو. فتال او باویر پرون نیویارک ته له رسېدو سره سم په یو بیان کې د ایران اسلامي جمهوریت تورن کړ چې دوی د کوم غلط کار په خاطر نه، بلکې یوازې په دې خاطر ساتلي وو چې امریکایان دي. باویر وویل دی په دې باور دی چې د امریکا او ایران ترمنځ څه باندې 13 کلنه دښمني د دې سبب شوې په ایران کې د دوی د بند موده اوږده شي. وروسته خبر دا چې د لیبیا قومي انتقالي شورا پرون وویل چې د طرابلس په جنوبي برخه کې ابو سلیم زندان ته نږدې یو اجتماعي قبر موندلی چې له 1100 څخه زیات مړي پکې ښخ دي. قومي انتقالي شورا وویل دغه مړي په 1996 کال کې په ابو سلیم زندان کې له بلوي وروسته په دې ځای کې ښخ شوي دي. په دې زندان کې به د معمر قذافي مخالفین ساتل کېدل. د دې شورا ویان خالد شریف وویل د بلوي د شنډولو وروسته د ټولو بندیانو د وجلو حکم ورکړل شوی و.
بعد ذلك صدر الامر باعدام هؤلاء السجناء.
دی وی د بلوی ورستو د ټولو به وسلی بندیانو د اجتماعي وجنې حکم ورکړل شوی او لکه څنګه چې خبر یې او د دغې ډلې بيزي وجنې لا جخورل شو کسانو موریدلی بندیان لخپل خونو د غندان انګړ ته ډلې ډلې راځتل شوی او په داسې حال کې چې سترګې تړلې او لاسونه یې ځوړندو د زندان ساتونکو پرې ډزې کړې وي. په نه حال کې پرون د قذافي پلرنی ټاټوبي سرت خارته نږدې د ملي انتقالي شورا د ځواکونو او د قذافي د وفادارو ترمنځ نښتو دوام درلودو. د مشال د خبرونو پای
خبرونه به د مشال ریډون اوریده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اوري. افغانستان ویلی امریکا او نړیواله ټولنه دې په سیمه کې د امن لپاره په پاکستان فشار نور هم ډیر کړي.
قانون از یستیم که هر گونه تمهیدات بین المللی و اقدامات سرکای کشورهای دوست ما.
کراچی که ده امنیتی ځواکونو عملیات امنیتی وضع پخه کېدو ده. د خار یو اوسیدون که وای
اوس دای چې دی رنجر سور دی اپریشن نفس دو نه پتو لګی چې ځا امن شون.
افغانستان د تلون کې خلق وای د پیښور په افغان کونسلیټ کې د ویزو په ترلاسه کولو کې د ستونزو سره مخ دي.
دلته ډیر زیات تکلیفات دي خلکو ته. تقریبا شپې 12 بجې راشي، 1 بجې راشي، بیا ولاړ، بیا چې 6 بجې فوجیان د پوینټ کولو کې راشو دلته، نو بیا دلته ولاړو لین کې.
قومي او عالمی مدواتو ته به هم کتنه کوو تر پای پورې د بشال ریډیو سره. راځو زمونږه اړومبی راپور ته. د پاکستان او امریکې ترمنځ مخمخ خرابیدونکو خرابو اړیکو په تناظر کې 13 ورځ د پاکستان د فوج د سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه شوې ده. د غونډې په اړه باندې د اسلام آباد نه ریاض مساخیل نور تفصیل راکوي.
تر شپږو گھنٹو پورې روان دی خصوصي غونډه کې په مجموعي ملکی صورتحال او د امریکې لخوا په پاکستان د لګیدلې تورونو جاج واغستې شو. د سرچینو تر مخه پاکستانی پوځي چارواکو هغه تورونه رد کړه چې ګنې دوی د کمې یوې ترهګرې ډلې سره مرستې کوي یا په څه قسمه ناوړه عملیاتو کې ککړ دي. سرچینې زیاتوي چې غونډه کې د شمالي وزیرستان د سارنې په چارو هم غور وشو. د دې ترڅنګ د بلوچستان او کراچۍ امنیتي صورتحال باندې هم خبرې اترې وشوې. په دې موقعه خپلو خبرو کې د پاکستانی پوځ سرلخکر اشفاق پرویز کیانی وې چې د نړیوال او سیمه ییز امن لپاره پاکستان وړاندې هم کردار ترسره کړی دی او راتلونکي کې به هم خپل مرستې جاری ساتي، ولې خپل سلامتي او خپلواکي به هم د لاسان نشي ورکولې. د سرچینو په وینا غونډه کې دا پریکړه هم وکړې شوه چې د پاکستانی استخباراتي ادارې ISI او پاکستانی پوځ لوړپوړي وا پارلیمان په اعتماد کې د اخستو لپاره د سینټ دفاعي کمیټې ته خبرونه ورکوي. امریکې لخوا په پاکستان د لګیدلې تورونو په اړه او دا چې رښتیا هم د پاکستان نه ترهګرځي او افغانستان کې کاروایي کوي، په دې حق لراته د دفاعي او پوځي چارو کارپوه او پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند وی
څنګه تا خو دواړه طرف ته کیږي او موږ هم دا وړاندې ویلي دي او غوښتم دا خبره منلې ده چې دا دومره دی تقریبا چې 25 کیلومتره بارډر دی دا سیل کیږي نه په دې باندې به دا څنګه تا کیږي او خصوصا چې ګوریلا جنگي مفاهیم ته خو خامخا دا یو خپل څنګه تا کیږي آیا په دې کې د چا ما شامل ده ان د چا په کې مرسته شامل ده نو هغه خو په یو بل باندې الزامونه لګي نو مهم خبره دا ده چې په افغانستان کې صرف قانون نتورک مهمات نه کوي هغه کې خو نور ډیر ګروپونه دي د حکمتیار دی د طالبانو دی د نور ګروپونه شته دي چې هغوی په کې داسې عملداري نه کوي او داسې کاروایي نه کوي
پورې بل طرف ته د دفاعي او سیمه ییزو چارو کارپوه خادم حسین وایي چې د اولس د خوشحالۍ او د هیواد د پرمختګ لپاره ضروري ده چې د امن لارې ولټول شي او د نورو د امداد په ځای په خپلو خپو د ادریدو کوشش وشي خادم حسین زیاتوي
پوره انحصار دی خپل ریاست د وسایلو نه بهر ریاستي وسایلو باندې انحصار کول او د خپل شخړو او د ستونزو ذمہداري په خپل نه اخیستل او هغه نور باندې تپل زما خیال لچ دا عمل بند کړی شي زمونږ دی غټ ټوپک نه زیات غټ سړک پکار دی دی غټ ټینک نه زیات غټ اسپیټال پکار دی او دی غټ ټوپ نه زیات خ تعلیمي نظام پکار دی دی باندې د کارونو ترقی دي د سمجونو په مخ کې دي د هند او د افغانستان په حوالہ د سټډي چورتیا چې کوم خبره ده پدې دې دوباره غور وکړ شي او دا دې سیاسي قیادت ته پریخوده شي او هغه دې ځمداري واغلي کړي
د یادونه وردا چې د کور کمانډرانو غونډه هر میاش کیږي او کله چې هم دا قسمه حالات را پیښ شي نو بیا داسې هنګامي غونډه هم رابلل شي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي قدرمند اوریدونکو د امریکای د لوړپوړو چارواکو لخوا په پاکستان د پاکستان د استخباراتی ادارې ISI د حقانی شبکې سره د اړیکو تورونه د پاکستانی چارواکو لخوا دغه تورونه رد کړی شوې دي د کانګرس په غونډه کې هم ځینې سېنټرانو دغه خبره راوچته کړې ده په دې اړه باندې نوریاس نوري راپور راکړي
د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې یو جمهوریت غوښتونکي غړي پرون وویل چې که پاکستان په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د تروریستي حملو ملاتړ ته دوام ورکړي متحده ایالات پر پاکستان د پوځي اقدام په اړه غور وکړي سناتور لینسی ګراهام امریکایي فاکس نیوز ته وویل چې د یو مستقل هیواد په توګه پاکستان د متحده ایالاتو او زموږ د متحد افغانستان پر ضد د دښمنۍ په اعمالو کې ښکیل دی او باید دا ډول اعمال پای ته ورسوي د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور لمه ګراهام ویل ک کارپوهان دی نتیجې ته ورسیږي چې متحده ایالات ته پکار ده چې د پاکستان په وړاندې اقدامات زیات کړي د پوره ډاډ لري چې د دغه سی یو اقدام به د کانګرس دواړه ګوندونه کلک ملاتړ وکړي هغه که څه هم د پوځي اقدام غوښتنه ونه کړه خو ویل چې په ټولو لارو چارو باید غور وشي د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې د غړي د غراز ویل چې متحده ایالات باید له پاکستان سره په خپل مرستو سره غور وکړي او نور د هیواد پیسې بیل نه کړي بلکې له دې هیواد سره د تر ډیره په اصولي چوکاټ کې اړیکې وساتي ګراهام ویل دوی امریکایي عسكر وژني او که دوی د خپل ملي ستراتیژي د یوې برخې په توګه د تروریزم ملاتړ ته دوام ورکوي موږ باید د خپل پوځونو څخه د دفاع په شمول ټول انتخابونه د میز پر سر کېږدو د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درسیز امیر البحر مایک مولن تیرونی د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته چې خغلې ګراهام ای غړې دی په یوې استمایه غونډه کې وویل د پاکستان د پوځ د استخباراتو ادارې ISI په کابل کې په ورستیو کې د امریکا پر سفارت د حملې او د امریکایي ځواکونو پر اډې د لارې بم چاودنه کې چې واوی امریکایي عسكر ته پیان شول له سخت دریځ وسلوالو سره دغه حملو په پلان او عمل کولو کې مرسته کړې ده مولن ویل د حقانی شبکه په حقیقت کې د پاکستان د ISI دی وی څنګه په توګه فعالیت کوي مولن ویل پاکستان افغانستان ته خشونت صادروي او په دې هواد کې هر بریا چې په لسکلنه جګړه کې ترلاسه شوی له خطر سره مخامخ کوي د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې غړي خاغلی ګراهام ویل پاکستان که څه هم د القاعده په وړاندې مبارزه کې له متحده ایالاتو سره همکاري کوي خو د پاکستان پوځ په افغانستان کې دیموکراسي د ځان لپاره یو ګواښ بولي او پر طالبانو داسې حساب کوي چې ګواکې دوی به بیرته واکته ورسیږي ګراهام ویل د پاکستان لپاره تر ټولو غوره لار دا ده چې د تروریزم د ټولو ډولونو په وړاندې مبارزه وکړي له موږ سره له اخلاص کار وکړي چې وکولې شو د پولې په وګدو کې تروریزم چې ثبات له جدي خطر سره مخ کړي لمنځه یوسو خو ګراهام زیاته کړه پاکستان په خپل تروریزم ته غیږ ورکړي او په خپل حسابونو کې زخت زیاتې تیروتنې کړې دي
نوریاس نوریو چې راپور درکو قدرمن اوریدونکو سیوبل راپور د افغانستان د خارجه وزارت لخوا ویل شوې دي چې امریکا او نړیواله ټولنه دی په سیمه کې د قراری لپاره په پاکستان خپل فشار نور هم ډیر کی. په دې اړه باندې احمد لودین د کابل راپور راکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر پاکستان د امریکا د فشارونو هرکلی کوي، خو وایي چې د امریکا او پاکستان د اړیکو خرابوالی به د سیمې د سولې په ګټه نه وي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فرامرز تمنا د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل، د دې لپاره چې پاکستان په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې رښتینې مبارزه وکړي نو باید فشارونه نور هم پرې زیات شي.
قانع هستیم که هر گونه تمهیدات بین المللی و اقدامات سرکای کشورهای دوست ما
دای وای مونږ دې غوښتن کیو چې دوست هیوادونه د پاکستان په وړاندې ځینې اقدامات وکړي ترڅو پاکستان په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې رښتینې مبارزه وکړي. که امریکا د افغانستان د یو ستراتیژیک ملګری په توګه پر پاکستان سیاسي او ډیپلوماټیک فشار راوړي نو موږ یې تابان هر کلی کوو. دا به د افغانستان، امریکا او پاکستان درې اړخیزې اړیکې لا ښې او اسانه کړي.
جمهوري اسلامي پاکستان او ایالات متحده امریکا را تسهیل کړي.
امریکا د حقانی شبکې د ځپلو لپاره پر پاکستان وروسته له هغې فشارونه زیات کړل چې دغه شبکې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په کابل کې د امریکا پر سفارت راکټي حمله وکړه. امریکایي چارواکي د حقانی شبکه د آی اس آی یوه برخه بولي او وایي چې پاکستان نه باید دغه شبکې ملاتړ وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د امریکایي چارواکو دغه فشارونه به د دې لامل شي چې امریکا خپل یو ملګری له لاسه ورکړي. سیاسي کتونکي هم پر پاکستان د امریکا فشارونه ګټور بولي، خو وایي د هغه وخت ښه مؤثریت پیدا کولی شي چې له افغان حکومت سره همغږي شي. د سیاسي چارو کارپوه عمر شریفي وویل پر پاکستان د امریکا فشارونه د دې لامل هم کېدای شي چې په افغانستان کې ناامنۍ زیات شي.
دا ممکن ستاسو چې د پاکستان فشارونه په افغانستان زیات شي او موږ نور تروریستي حملو ته شاهد یو. تداوم د فشار یوازې دا کولای شي چې پاکستان واده کړي چې خپل سیاست تغیر ورکړي. زه فکر کوم چې د فشار دوام ډېر پاتې کېږي او ډېر مهم دی، خو هغه وخت مهمه کېږي چې د افغان حکومت او د دوی ترمنځ یو هماهنګي موجود وي.
په ورته وخت کې ځینې کتونکي په دې باور دي چې امریکا او پاکستان یو بل ته اړتیا لري او هیڅکله هم نه غواړي چې اړیکې خراب شي. په دې ورسره کې د پاکستان د پوز ویان اطهر عباس هم منلی چې له حقانی شبکې سره اړیکه لري. د ځینو راپورونو په اساس ښاغلی عباس ویلي د اړیکې په دې معنی نه دي چې دوی د حقانی شبکې ملاتړ کوي.
قدرمن اوریدونکو، مشال ریډیو ته غوږ او اوس نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکې او پاکستان په تعلقاتو او په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې د فعالیتونو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ملیحا امیرزاده د دغه مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکل شوی دا وخت ډېر امریکایي پوځي او استخباراتي چارواکي حقانی شبکه په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه ډله ګڼي. په روسیو کې په کابل کې د امریکا په سفارتخانه برید په اړه د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک ملن د تیر زیارت په ورځ ویلي د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی په دې برید کې د دې ډلې مرسته کړې. ورځپاڼه لیکي د دوو امریکایي چارواکو په خبره د دې حملې نه وړاندې برید کوونکو د آی اس آی مشکوک کسانو ته ټلیفونونه کړي، خو بیا د پاکستان لوړ پوړي چارواکي دا تورونه ردوي. ورځپاڼه زیاتوي امریکا چې د حقانی شبکې نه بدل اخیستل غواړي او دا وخت په اوباما انتظامیه کې پر دې بحث تود دی چې څنګه دا ډله کمزوري کړي. داسې باور وده مومي چې کېدی شي اوس هم وخت تیر وي. ورځپاڼه لیکي امریکایي پوځي چارواکي په دې غوسه دي چې د اوباما انتظامیه ولې تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرو په لیست کې د دغه ډلې نوم نه دی شامل کړی. د دې یری له کبله چې ګینې داسې څه کولو سره به د افغان حکومت سره د دې ډلې د سولې امکان له منځه لاړ شي. د ورځپاڼې په خبره په وروستیو کې د حقانی شبکې مشرانو داسې اشارې ورکړي چې ګینې خبرو اترو ته تیار دي، خو په دې کې به د دوی خپل شرطونه وي. ځینې امریکایي استخباراتي چارواکي دا فکر لري چې په روانه میاشت کې د کابل په سفارتخانه برید د دې ډلې له طرفه یو واضح پیغام ورکوي چې ګینې د روغې جوړې نه دغه ډله لرې نه شي پاتې کېدی. د رسپانې په خبره دغه ډله د یوې منظمې ملیشې په توګه کار کوي چې په مهمو ودانیو او هدفونو بیا بریدونه کوي او غواړي چې دا ډول ورته په راتلونکي سیاسي جوړجاړي کې لویه ونډه ورکړل شي. نیویارک ټایمز لیکي تیره میاشت د افغانستان استخباراتو په 28 جون په کابل کې په انټر کانټینینټل هوټل د برید په وخت ریکارډ شوي ټلیفوني خبرې څرګند کړې وي چې دا ښایي په پاکستان کې د حقانی شبکې مشران برید کوونکو ته د برید په وخت هدایت ورکوي. د ورځپاڼې په خبره په دې حمله کې په لسګونو کسان وژل شوي وو چې د امریکایي چارواکو په خبره په دې کې هم د ډلې سره آی اس آی مرسته کړې وه. ورځپاڼه لیکي د کلونو راهیسې امریکایي چارواکي د پاکستان نغواړي په شمالي وزیرستان کې میشت د دې ډلې پر ضد کاروایی وکړي، خو بیا پاکستان وایي چې پوځ له اول نه په قبایلي سیمو کې عملیات کوي او دا وخت د دې ډلې پر ضد کاروایی کولو ته تیار نه دي. د دې په نتیجه کې د سی آی ای له طرفه په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونه کیږي چې د امریکایي چارواکو په خبره پکې دوی ته یوازې محدوده کامیابي ترلاسه شوې. ورځپاڼه لیکي څو کلونو مخکې د حقانی شبکې جنګیالي د سی آی ای د میزایلو هدفونه نه وو. جلال الدین حقانی د خپل دښمن شوروي اتحاد پر ضد د امریکا سره موقتی ملګری شوی وو. ورځپاڼه زیاتوي په افغانستان کې داسې ډېر خلک فکر کوي چې کچري د حقانی کورنۍ په هیواد کې په واک کې راشي نو سخت اسلامي اصول به نافذوي. ورځپاڼه لیکي په واشنگتن کې ډېر کم خلک دا فکر کوي چې د پاکستان لخوا د دې ډلې مرسته کمه شوې ده. امریکایي چارواکي چې څه وخت مخکې په دې فکر وو چې ګینی د پاکستان رویه به بدل کړي، اوس یې دا منلی چې تر څو پاکستان د هند پوځ د ځان لپاره خطر ګڼي، تر هغه به په اورپک ډلو لکه حقانی شبکه، طالبانو او لشکرې طیبه باندې تکیه کوي.
مور او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو ته ځنه کیږي
جام سور سمری وستوت.
خبرونه مژ او متلونه له مشال رادیو څخه د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې
او سیو راپور د کراچۍ د امنیت پاړه باندې. کراچۍ ښار کې د بدمنې پر ضد څه د پاسه وی میاشت راهیسې د لټون عملیات روان دي. دغه عملیاتو په ترڅ کې پولیس او رینجرز د ښار په بیلابیلو سیمو کې هر ورځ عملیات کوي او ځینې خلک نیسي. چارواکي وایي د عملیاتو وروسته ښار کې امن راغلی دی، یو شمېر هدفي وژونکي هم نیولي دي. ظفر کریمی نور تفصیل راکوي.
هسې خو کراچۍ ښار کې بدامنۍ پیښې د یوې اوږدې مودې راهسې دوام لري، خو د روان کال اګست په میاشت کې دغو پیښو زور ونیوه او د درې ورځو په موده کې په بورو کې بند شپږ څلوېښت مړي د ښار په بېلابېلو برخو کې وموندل شول. د ښار په سړکونو شپه او ورځ د امبولانسونو اوازونه، په هسپتالونو کې د زخمیانو چغې او په کورونو کې واویلا د ښاریانو روزانه معمول جوړ شوی وو. ویره، ترهګري، هرتالونه، د ګاډو سوځونه د کراچۍ ښار ورځنی قسمت وو. ښار کې د بدامنۍ په هکله یوې خواته سترې محکمې سو موټو اکشن واخیستو، نه بلې خواته سند حکومت ښار کې د عملیاتو اعلان وکړو. تیره شوا چې د ښار په مختلفو سیمو کې د لټون عملیات دوام لري. قانون نافذونکي ادارې د دغې عملیاتو په ترڅ کې په لسګونو مشکوک خلک نیسي، پوښتنې ګروېګنې ترې کوي. چارواکي وایي په لسګونو هدفي وژونکي یې نیولي دي، چې پکې داسې خلک هم شته چې یو یو قاتل د سلو سلو څخه زیات کسان وژلي دي. چارواکي دې لړ کې د اجمل پهاړي، کامران مادوري، سهیل کمانډو او نور نمونه اخلي او دا دعوه هم لري چې نیول شوي هدفي وژونکي سیاسي ګوندونو سره تعلق لري. خاریانو هم د یاد شوي اپریشن څخه وروسته بدلون محسوس کړی دی.
نوم عنایت الله دی، زما الیکټریشن یم. مطلب حالات پہلا خراب ونو، مونږ به نه یری د وجه نه درلو، خاص طور باندې بیا پښتون نوم ویل چې لازمي خبره. هلته علاقې چې کوم خارج کوم علاقه زیاتره هلته ماجران دي. اوس دا چې دی رینجرس اور دی اپریشن نه پس دوه نه پته ولګی چې ځا امن شو، نو مونږ خارام سره تلی شو. برنو مونږ تلی والټ لگا ګرځي رو ګرځي سامان نه پرلا شو رینجرس ته چې اختیارات ورکړو، نو دې د وجه نه دې نه پہله رینجرس هو خوشي اختیارات ورسره نه نو هغه بس کړو. خو دا ایف سی والا چې ورسره رالل نو زه دونه شو چې اوس مونږ زړه لاو دې ډاړه
کمال جدون او رکشا چلو بس اپریشن بارا کې خدا دې چې دا حکومت ډېره مهرباني. مخکې به چې مونږ چرته دونو لزله ما سوچ کاو چې دې ځای ته لړ شو که لړ نه شو، بیا به ګراک سره کسٹمر سره به دا خبره کوله چې بھائی مین روڈ مانے بزو گلے تن شتلے اس منگا بے دڑک ہو کے ارزے تزو ارزے تتلے شو لگا. مطلب دا اس مسئلہ زمنگ تنیش دے اور دیر خلق بگی دا سے دے چی دلتا نا ولڑل بیا با واپس رانت لدی تقریباً دا دی اپریشن نمک کی زنگ دلتا وہ شیرین کالینا کے او مرگر او ماسر ولڑو هغه ته مې علاقه داسې حساب دی چې نن ښار ته مزه او چې بله ورځ خبرې دم نو هغه په هسپتال کې پروت و، زخمي شوی په ګولو باندې لګېدلی
ترکشې
والا دی. بس هغه لا تر اوسه چې کوم دنو په اسپیټال کې پروت دی او ډیره پریشانی به موږ ته موږ بچر دتلې نشلو ظاهره خبره د واړه واړه بچی دي د مزدورو مسلې دي
ثاق نامه چې باجولو سیدن کوم دنده کراچې کې رړې مړې هم لګول چې نه سامان خرڅو الګ حالات اوس ډیر به تر شی موږ کې ډیر خراب کالا درس لګم ته ډیر دغه نه موږ ډیر خطر لکار در نه مقصد دغه رولا جوړېدل بازار ته چې لګلار شم بازار پټیم کولا بل ډیر مې سره مسله نه
خاریان وای د مخکنه حالات اوس خدي خودمره هم خنه دي چې سړی دې سل پسلو کې ډاډا اوسي
نشته یې لګی لري یاشته ولې چې اوس مګر یو واقع داسې معمولی غوندې موشي کنه په منډونو کې پته نه لګي بیا حالات داسې شي وای چې بیا نه رینجرز کاری او نه بیا پولیس کاری چې کله حالات داسې شي چې دا کومونه چې دې په خپلو کې لړای کو خو لازمی خبره چې یو کس وایلی شي نو دې بیا غي چالي
تقریبا زبردست عوام چې 70-75% چې کم دی حالات برسکون شوی دی او مطلب داسې ځایونه پکې اوس هم شته چې په هغې کې چې کم دی نو یعنی اوس هم خطره د مونږ جاری کو
اوس خدا بهتر دی خو لکه دومره بیا هم لږه ډېره یې رشته دی اوس مطلب لږه ډېره یې رشته
د ښاریانو وینا ده که حکومت د ښار امنیت ته په نور هر څه لومړیتوب ورکړي نو هغه ورځ لرې نه ده چې د کراچۍ څخه مرورې شوې خوشحالۍ بیا دې ښار ته راستنې شي او د کراچۍ ښار یو ځل بیا د رڼاګانو په ښاریه بدل شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو ریدونکو ز هارون بچا په ونای کې دوزله تاسو لپاره د موسیقۍ ځانګړې خبرونه د سندرو امیل راوړم چې تاسو پکې سندرې د هنرمندانو مرکه او له پښتو موسیقۍ سره د تړلو نور موضوعاتو په اړه په زړه پورې معلومات اوریدئ شئ.
اوس یو راپور د پیښور نه. په پیښور کې د افغان کونسلیټ سره نږدې هغه خلک چې دغلته د ویزو په انتظار دی ګیله کوي چې د کونسلیټ لخوا ورسره پوره مرسته نه کیږي، ویزې ورته د ډېرې لږې مودې دپاره ورکول کیږي او په دې باندې ډېر انتظار کیږي. په دې اړه باندې شبیر جان نور حال راکوي.
د پاکستان د سلور وړو صوبونه او په خصوصو ته زیاتره د خیبر پښتونخوا نه پسونه خلق نه یوازې د کار روزګار لپاره بلکې د خپل خپلوانو لیدو کاتو او د غم خادو لپاره زی. ولی دغه پاکستانیان څوک چې افغانستان ته زی وای چې دوی ویزو اخیستو کې یو شمیر ستونزو لري او د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور کې د افغان قونسلګری مخې ته روزانه د زرو څخه سیوا کسان افغانستان تلتونکي پاکستانیان ولاړ وي. ولی په دغه سونو خلک کې ډیر کم خلک ویزه واخلي او هغوی لاړ شي. د خپل ستونزو په خلا دغلته کې راغلي پاکستانیانو د ویزې اغستلو د ستونزو په خلا باندې مشال لیډو ته صدارنګ ویل
دلته ډیر زیات تکلیفات دي خلکو. تقریبا شپې 12 بجې راشي، 1 بجې راشي، بیا ولاړ، بیا 6 بجې فوجیان د پوینټ کولو کې راشو دلته، نو بیا دلته ولاړو لین کې بې نمبرې د لیم ایس لیکل میکل نشه، سو ترتیب کې نشته. ته هفته پورې دی غریبانه دلته پاتې،
دلته میرټ باندې هیڅ سم نه کیږي، بے قطاری کیږي، خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي. فارمونه کله 100 ور کوي، کله 150 ور کوي، کله 200 ور کوي. د دې خوخه ده چې هر څومره ور کوي.
یو خوخه دغلته د خلق د بقادګۍ او بې انتظامۍ ګیلې لري. نو بل خوا دوی وایي چې په ویزه باندې سټی ډیوریشن یا افغانستان کې د پاتې کېدو میاد هم ډیر کم دی. دوی زیاتوي
موږ سره سټی ډیوریشن یو میاشت ده، یو میاشت خلک لاړ شي واپس، یو میاشت راشي ماغه بیا ماغه رش بیا جوړ شي. چې افغان ګورنمنت ته پکار دی چې د پالیسي کې چینج راولي، خاص کر د پاکستانیانو لپاره.
هم دغه ستونزو په حق لا چې کله موږ د افغان کونسلګری د دریز معلومولو لپاره د کونسلګری مشر عبدالخالق سره تماس ونیول نو هغوی دریس صدارنګ خپل کړو.
زمونږ د قونسلۍ د بخش ویزې ظرفیت هم دومره ده چې موږ غواړو پاسپورت واخلو چې نن واخلو سبا بیرته توزیع. تاسو خو به 1000 نفر 1200 نفر راځي دلته. زه په بخش ویزې کې صرفا 4 نفر زمونږ کار کوي، 300 فورم زه بیرون توزیع کوم. پاکستانونه خو کابل ته خو ډیر روان دي، د دې نه بزیات هم راشي. زه تر هغه ځایه کوشش کوم چې ما په واسه کې وي.
یاد دی وی چې دغه ولس غوښتنه کوي چې افغان حکومت ته ویزه باندې افغانستان کې د پاتې کېدو میاد هم سیوا کړي او د ویزو ورکولو شمیره هم سیوا کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
حجره
د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
نو ټول مسائل نه ختمي چې سزي موارد حکومت شي صد عوامو شي نه له بل مسائل باندې
خبره سیدا
خدای قینی نه چې د نن کوم حالات او دی دا حالات به سبا د پاره نه می
او ما سرکل له سوشل ورک 2007 کې او د پیل حل زبې روزګار هم څه کار می نشته او صبوري
دغه پروگرام د نهې یا سې شنبه او د شروع یا چهار شنبه په ورځو د مشال ریډیو نه اوریدلی شي.
مشال ریډیو ته غوږی قدرمند اوریدونکو، زموږ خبرونه تاسو زموږ د ویب سایټ د لارې هم کتئ شئ اوریدئ شئ. زموږ د ویب سایټ پته ده www.mashalradio.com. تاسو مشال ریډیو ته ایمیل عمره لیکلی شئ، لیک عمره لیکلی شئ، خپل پیغامونه عمره لیکلی شئ. په پښتونخوا کې 12:30 بجې شوې. اوس به د مجید بابر نه خبر نور.
په کابل کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی ای ای په ودانۍ پرون ناوخته وسله وال برید شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې پاکستان د دوی د سرحدونو خلاف ورزي بنده کړي، ګنې دوی به په ځوابي کاروایۍ مجبوره شي. هغه دوه امریکایان چې ایران د جاسوسۍ په تور قید کړي وو د خوشګي د وروستو نیویارک ته رسیدلي دي. نن به د برتانیې په سرخار لندن کې هغه شپږ کسان عدالت ته وړاندې کولی شي چې یوه اونۍ مخکې د ترهګرۍ په تور نیولی شوي وو. د دې بیا قامي انتقالي شورا پرون وویل چې د طرابلس په جنوبي برخه کې ابوسلیم زندان د نږدې یو اجتماعي قبر موندلی چې له 1100 څخه زیات مړي پکې ښخ دي. د پاکستان د پوځ د کور کمانډرانو او سیاسي مشرانو پرون وروسته له هغې غونډه وکړه چې امریکا د دې هیواد د پوځي استخباراتو اداره تورنه کړه چې په افغانستان کې په امریکایي اهدافو په وروستو حملو کې له سختدریدو وسوالو سره مرسته کړې ده.
مهم خبرونه مورده اوس د پاکستان په مطبوعاتو نظر اچو. په اسلام آباد کې زموږ همکاري انیس اجمل دغه مطبوعات کتلي دي او دا راپور را لیکل دي.
رسپانه آج پخپل اداري کې لیکي چې په صبح خبر پختونخوا کې د بجلی او ګیس بندیدو مسله روز تر ورځې زیاتېږي او اوس چې موسم کې بدلون راغلی دی او زیاتره خلکو ایر کنډیشنې او پکی هم بند کړي دي، نو بیا په کار ده چې لوډ شیډنګ کې هم کمی وکړی شي. بل د ګیس او بجلی له وجې چې صنعتونه بند کړي شوي دي، نو دې سره په صبح کې ګڼ شمېر خلک بیروزګاره شوي دي. رسپانې د ډېرې مودې راسې په صبح کې د بجلی او ګیس کمی په اړه خبرونه چاپ کوي، خو بیا هم ذمهواره کسان دې مسلې اړخته پام نه کوي. رسپانه ډیلی ټایمز پخپل اداري کې لیکي تیر ورځ په صبح پنجاب کې درې تنه او یو په خیبر پختونخوا کې د ډینګي لوجې مړ شوی دی، او داسې صرف په پنجاب صبح کې ډینګي مرض لوجې د سلو نه زیات کسان مړ شوي دي. ادارې لیکي چې دا وخت خو حکومت خپل پوره ګامونه پورته کوي، خو د دې مرض مخنیوي لپاره د شروع نه صحیح اقدامات کول پکار وو ځکه دا مرض دومره زیات شوی دی. بل ډینګي مرض په پاکستان کې څه نوې نه دی. حکومت دا وایرس ختمولی هم شو، خو که په وخت یې د ماشو ختمولو په اړه سوچ کړی وو. ادارې لیکي چې دا وخت سرکاري هسپتالونو سره نجی هسپتالونو له هم خپل مرستې کول پکار دي، ځکه چې اوس وخت د منافع جمع کولو نه بلکې د خلکو ژوند بچ کولو دی، او حکومت لا اوس د راتلونکي وخت لپاره یو صحیح فکر کولو ضرورت دی. رسپانه مشرق په خپل اداري کلی کې چې کال 2008 په انتخابي فهرستونو کې 3 کروڑ او 1.5 لک ووټونه جالی راووتل، خو د دې جالی ووټونو تر دومره زیاتې مودې پورې په انتخابي فهرستونو کې موجودګي ملک او قوم سره سره جمهوري اصولونو پورې هم خندا ده، او دا یو قسم لا قانوني خلاف ورزی هم ده. خو پوښتنه دا پیدا کیږي چې دا قانوني خلاف ورزی اخر چا وکړه؟ د دې جواب هم دا دی چې دا هغه سیول او ملټری حکومتي چارواکو کړی ده، څوک چې د دې جالي وټونو په ذریعه حکومت ته راغلل او بیا په خپل سیاسي او معاشي مفاداتو حاصلولو کې ولګیدل. اوس د جالي وټونو لري کول وروستو ضرورت د دې خبرې دی چې نوي کمپیوټرایز فهرستونونه دي هم د هغه کسانو وټونه لري کړی شي چا چې د نادرا کمپیوټرایز کارډونه حاصلولو لپاره دوکا کړی ده، او په دې کې ډیره شمیره د افغان کډوالو ده. الیکشن کمیشن لا اوس په ملک یو صحیح حکومت راوستلو لپاره د ځلې غیر جانبدارانه انتخابات کول پکار دي. روزپانا دی نیوز په خپل اداري کلی کې چې په زنانو تیزاب شیندلو جرم صرف په پاکستان کې نه بلکې د نړۍ په ترقی یافته هیوادونو کې هم کیږي. د زنانو حقوقو لپاره کارکونکو کمی اداره نېشنل کمیشن آن د سټیټس آف وومن د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې په بازارونو کې د اسانه او ښکارا تیزاب خرڅولو باندې پابندي ولګول شي. ادارې لیکي چې سر ورځې وړاندې په کوئټا کې درې زنانا په تیزاب اوسوځول شوې، او دغه سیر وس تر وزه د تیزاب شیندلو پیښې زیاتېږي، او د دې نه دا ثابتېږي چې د پارلیمان زنانا غړي د تیزاب شیندلو په ضد په بل پاس کولو کې ناکامه شوي دي. نو په کار ده چې حکومت د زنانو تحفظ یقیني کړي او په دې لړ کې صحیح ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ورسپانه ډیلی بیسټ کې لیکوال بروس ریډل په خپل یو مقاله کې لیکي په کابل کې د امریکا په سفارتخانه بردونه او د سينور عملیاتو لوجه د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ ملګرتیا د خطر سره مخ شوې ده. هغه څه وجه دا چې د پاکستان پوز او استخباراتي اداره ISI دومره لوی خطر پر سر اخلي او دا قسمه کارویانو کې برخه اخلي. لیکوال وایي د دې مختصر جواب دا دی چې پاکستان فکر کوي ګینی امریکا له افغانستانه په تیښته ده او هغه غواړي چې د عمل نور هم تیز کړي. مقالیکون کې زیاتوي د ایڈمیرل مایک مولن دا بیان ډیر حیرانوونکی وو چې د دوی په سفارت او پوزونو باندې د بریدونو په لړ کې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د وسلوالې ډلې حقانی مرسته کړې، ځکه چې د کلنه د امریکا ولسمشر بارک اوباما خپل چوکۍ سنبال کړې. د هغې وروستو ایڈمیرل مایک مولن د پاکستان لخوا د ترهګرۍ پر ضد د جګړې ډیره ستاینه کړې. د دې ترڅنګ د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په اړه نور هم یو شمېر پوښتنې راپورته کیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی څو ورځې وړاندې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. ربانی د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې راوستو په لړ کې یو مهم رول لوبولو. ولکېږي د نوموړي د وژنې تر شا د پاکستان د کوټې شورا د طالبانو لاس وو. د دې ډلې سره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI نیغ په نیغه اوږدمهاله اړیکې دي. مکالکون کې زیاتوي د پاکستان استخباراتي اداره ISI په تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو سره په مرستو کولو بدنامه شوې ده او د پاکستان ولسی حکومت هم د استخباراتي ادارې څخه ویریږي او هیڅ کنټرول یې پرې نشته. د ISI ادارې په ریاست کې د ریاست شکل اختیار کړی دی. کوم پوځي جنرالان چې دا اداره چلوي هغوی څه باندې 15 کاله د طالبانو سره یو ځای کار کړی دی او طالب مشران لکه مولا محمد عمر او حقانی لری پټنځایونه ورکړي دي. مقاله کې وړاندې راغلي دي په ایبټاباد کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو سره د پاکستان د پوځي جنرالانو لویا شرمندگی شوې. د دې ترڅنګ پاکستان په دې هم خبر دی چې په افغانستان کې امریکا سره د اروپایي هیوادونو مرسته مخ په کمیدو ده. کینیډا د وړاندې څخه تللې ده. اوباما هم د خپل پوځي جنرالانو د غوښتنو برعکس د پوځونو وستل پیل کړی دي او د پاکستان چارواکي هم غواړي چې زر تر زره امریکایي او ناټو پوځونه له افغانستانه اوزي، ځکه چې بهرني ځواکونه څومره زر له افغانستانه اوزي همره به د پاکستان په ګټه وي. همدغه وجه ده چې پاکستان د افغان طالبانو د لارې په افغانستان کې په نړیوالو ځواکونو بریدونه کوي. لیکوال زیاتوي چې څومره زیات د ټي وي په سکرین افغانستان خونړی وښودل شي همره زر به بهرني ځواکونه خپلو کورونو ته راوبلل شي. بلخوا په اونیزا جریده فرایډی ټایمز کې لیکوال ملک سراج اکبر لیکي د پیپلز ګوند غړي سینیټر لشکر رئیسانی دا خبره په ډاګه کړي چې هغه ته یو بلوچ خامپرست مشر وړاندیز ورکړی دی چې هغوی د پاکستان مرکزی حکومت سره غیر مشروطه مفاهمت کول غواړي. دغه بلوچ خامپرست چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي هغه په رسمي توګه په بلوچستان کې د روان یاغیتوب ملاتړ کوي او د خپلواکه بلوچستان لپاره یې هم کمپاین چلولی دی، خو اوس هغه د پیپلز ګوند لخوا د مفاهمت په وړاندیزو پوره باور لري او همدغه وجه ده چې دی په لور راغې. مقاله کې وړاندې راغلی دي سینیټر اسلم رئیسانی ویلي دي هغه د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په دې اړه خبرې کوي چې د بلوچ کم پرست مشرانو سره د خبرو ملاتړ وکړي. رئیسانی د ډاکه ورکړې که حکومت د بلوچ کم پرست ډلو سره د سولې د خبرو ملاتړ ونه کړو نو دوی به هم په دې مجبور شي چې ټوپک راواخلي او غرونو ته وخیږي. مقاله کې زیاتوي دا ډیره خطرناکه خبره ده چې د بلوچستان آزاد خیاله سیاستوالو لخوا دا قسمه خبرې مخې ته راځي چې د صوبې د حقونو ترلاسه کولو لپاره د اسلام آباد پر ضد د وسلې راپورته کولو خوښه هم د هغوی سره شته. مکه لیکونکي په اخره کې لیکي په بلوچستان کې تر هغې د کم پرست مشرانو سره د مفاهمت هلې ځلې نشي کامیابېدی تر څو چې دوی ته د خوندیتوب پوره پوره باور نه وي ورکړل شوی او دوی د بلوچستان د مستقبل په اړه پرېکړو کې نه وي شامل کړی شوي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې نو
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
واشنگتن پوسټ ورسپانې د مشرق وسطا په تازه صورتحال او په دغه سیمه کې د ولسمشر اوباما په کردار یو مقاله خبره کړې ده. ملیحه امیرزاده د دې مقاله مهم ټکي وړاندې کوي.
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکوال ډیوډ اګنیشس لیکي، دا یوه ډیره دردناکه خبره وه کله چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې د امریکا صدر بارک اوباما د فلسطین د آزاد ریاست جوړېدلو په اړه د خپلې وعدې نه پشا شو، هغه وعده چې نوموړي په واک کې د راتللو په وخت کړې وه. لیکوال دې ته د یوې حقیقت پسند بهرني پالیسۍ نوم ورکوي او د دې سیاسي او ستراتیژیکي حقیقت پیژندنه کوي چې امریکا به کله هم د ملګرو ملتونو په سلامتی کونسل کې اسرائیل یوازې پرېنږدي. لیکوال لیکي په دې ورځو کې اوباما په خارجه پالیسي کې د احتیاط نه کار اخلي او نه غواړي چې کومه لویه غلطي وکړي، او زیاتوي که څه هم کېدی شي د دې سره تړلې نتیجې ځان ته راکشوونکې وي، خو د دې نه یوه لویه تباهي مخې ته راتللی شي. څنګه چې په 2003 کال کې په عراق د امریکا د قبضې وروسته جورج ډبلیو بوش زده کړه کړې وه. د لیکوال په خبره بارک اوباما ډېره په ښه توګه د دفاع لوبه کوي. د عربي هیوادونو پاسون کې لویې تېروتنې دي چې لوی مثال یې په شام کې رامینځته شوې ګډوډي ده چې نسلي عامه وژنه مخې ته راوستللی شي. د لیکوال په خبره اوباما په دې پوه دی چې ورته د شام د واک ته انتقال په اړه د احتیاط نه کار اخیستل دي، د دې باوجود چې اداري پرېنیوکې کوي. لیکوالی کې په افغانستان او پاکستان کې هم اوباما د احتیاط نه کار اخلي. د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو سره تړلې خطر چې ګینی د واک یو خلا به مخې ته راشي پرې امریکا پویا ده. نو ځکه د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا اوس د 2014 کال نه وروسته هم په هیواد کې د ځینې امریکایي ځواکونو د پاتې کېدلو د امکان خبره کوي. د لیکوال په خبره که چېرې په 2009 کال کې په هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیر زیاتولو په وخت بارک اوباما د 2011 کال نه د ځواکونو د وستلو خبره نه وی کړې، نو په پاکستان او افغانستان کې د موجوده مشکلاتو مخه نیول کېدای شوه. ډیوډ اګنیشس لیکي د فلسطین د ریاست جوړېدلو د مسلې نه پشا کېدل به هم د اوباما لپاره یو ترخه ګولۍ وه، ځکه چې هغه غوښتل په دې لړ کې د امریکا رول د منځ کړي وي. لیکوال پوښتنه کوي د هغه وعدې څو شو کومه چې هغه په واک کې د راتللو وروسته کړې وه. اوباما دا فیصله وکړه چې د راضینامې لپاره بنیادي اصولونه په سمدستي ډول څرګند نه کړي. په اخره کې لیکوال لیکي اوباما که څه هم غواړي کم نه کم نقصان وشي، خو دا د غیر یقیني په وخت یو باشعوره خبره کېدی شي نه چې یو ستراتیژي.
د مشال رادیو نوې خپرونه د نړۍ رنگونه په دې خپرونه کې درته د نړۍ لا ګوټ ګوټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.
د پاکستان ډان ورځپاڼې په سیاست کې د جنرالانو په کردار یو مقاله خپره کړې ده. د فرخنده وزیر نه د دې مقالې مهم ټکي اورو.
د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې ارتشیر کاوسیلی کې د پاکستان پوځي جنرالانو په تیر وخت کې که څه هم د خپل ملک په سیاست کې برخه واخیسته، خو د یو کامیاب سیاستوال په توګه ونه پیژندل شول. پخوانی پوځي جنرال ایوب خان هم ځان په سیاست کې په خپل وخت کې شامل کړو، خو ملک یې جنگ ته بوتلو او دا شان په خپلو منصوبو کې ناکامه شولو. ضیا الحق چې د پاکستان د پوځ په هغه مشانو کې راځي چې د ملک په سیاست یې ډېر جوړ اسرات غورځولي، پل ملک د اورپکو او د تشدد د پیښو سره مخامخ کړو. د هغه وروسته پرویز مشرف هم په هغه پخوانو پوځي جنرالانو کې یو دی چې ملک یې نه یوازې د یو شمیر بحرانونو او بدو پیښو سره مخامخ کړو، بلکې اولس یې د اقتصادي بحرانونو سره هم آشنا کړل او بیا یې پرېښودل. اشفاق پرویز کیانی چې د پوځ موجوده مشر دی، لیکوال وایي هغه ته ډېرې مسلې د خپلو پخوانو هم منصبونه هم پاتې شوي دي. د پاکستان د پوز مرستیالیان وای پرویز کیانی دا کوشش کوي چې د پاکستان پوز پیژنګلو ته رسیدلی زیان یو څه کم کړي. د جنرال کیانی مرستیالیان زیاتوي هغه دا هڅې کوي د خپل پوز مشهورتیا ښه کړي، خو آیا هغه تر دې دمه په خپلو دغه هڅو کې کامیاب شوی هم دی او کنه؟ ورځپاڼه د پاکستان د پوز په اړه د پخوانی جنرال پرویز مشرف د بی بی سی سره په 1999 کال کې د یوې مرکې په اړه لیکي، کله چې د مشرف نه دا پوښتنه وکړل شوه آیا د پاکستان پوز هم د دغه هیواد د سیاستوالو په رنګ درغله دی او کنه، نو په ځواب کې پرویز مشرف بی بی سی ته وایي دوی ټول یو شان دي. لیکوال ارتشیر کاوسی وایي که څه هم د پاکستان پوځ د جنرال اشفاق پرویز کانی په مشرۍ کې په سواد کې د وسوالو طالبانو خلاف وجنګېدو او هغوی یې د ماتې سره مخامخ کړه، خو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پوځ رول ته اوس هم د شک په نظر کتل کیږي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانې په خپل مقاله کې لیکلي چې د پاکستان اقتصادي حالت خراب دی، سیاسي مسائل او رستروز زیاتیږي او د خپل گاونډي هندستان سره هم اړیکې خینې دي. نو په داسې حالاتو کې پاکستان باید د هند سره اقتصادي او سیاسي اړیکو ته پراخواله ورکړي. بشیر ګواخ د دې مقاله مهم ټکي اوروي.
له پاکستان څخه خبریدونکو رسپانې ایکسپریس ټریبیون لیکلي چې پاکستان ته په ورپیخو داخلي ستونزو کې یوه د اقتصاد خراب حالت دی. د ورځپاڼې په وینا د خراب اقتصاد له وجې یوه بله مسله پیدا کیږي او هغه د خلکو بیکاره کېدل دي چې دوی جرمونو کولو ته هڅوي. په پاکستان کې انفلیشن یا اقتصادي پړسوب هم وجود لري. تر ټولو غټ مشکل په سیمه کې روانه ترهګري ده. په مقاله کې راغلي چې پاکستان ته بل لوی ورپیخه ستونزه د حکومتدارۍ قائمول دي. لیکوال وایي چې د ملک په ډیرو برخو کې د حکومت واک مخ په کمېدو دی. د نوموړي په وینا له دغه وجو د پاکستان حکومت ته ناکامه حکومت ویل کېدای شي. ایکسپریس ټریبیون لیکلي چې د پاکستان د پوز پخوانی افسران او سفارتکاران وایي چې پاکستان ته د امریکا هغومره ضرورت نشته لکه څومره چې پاکستان ته دی. خو لیکوال د روانو حالاتو په تناظر کې پوښتنه کوي چې آیا پاکستان د امریکا د هغه هلو ځلو چې په پاکستان کې دی د قانون حکمرانی وي خلاف کار کوي او ګډوډي رامنځته کوي. په دې مقاله کې زیاته شوې چې ډیرو خلکو اوس د پاکستان د پوز له دې خبرې چې هندوستان په پاکستان قبضه کول غواړي مخاړولې. د مقاله لیکوال وایي په داسې حالاتو کې پاکستان ته په کار دی چې د هندوستان سره د ښو اقتصادي اړیکو له لارې د جنوبي ایشیا په ښه اقتصاد لرونکو هیوادونو کې ځان شامل کړي. ایکسپریس ټریبیون لیکلی چې د هند سره د اړیکو د ښه کولو په اړه څه موده وړاندې د پاکستان وزیر اعظم د سوات د دورې په مهال ځینې اشاره ورکړي او وی ویل چې د هند سره د اړیکو د بهترولو په لټه کې دی. په دې دوره کې د نوموړي سره د پاکستان د پوز مشر جنرال کیانی هم موجود و. د لیکوال په وینا د دې معنا دا ده چې د هند سره د اړیکو د ښه کولو په اړه د پاکستان پوز هم کوم اعتراض نه لري. ورځپاڼه زیاتوي چې پاکستان دی د تعلقاتو د ښه کولو لپاره هند ته د مرکزي ایشیا سره د نښتو لپاره لار ورکړي. د لیکوال په وینا په دې کار سره به په پاکستان کې خلکو ته د کار روزګار موقع برابر شي او د هند سره به یې اړیکې ډېرې ښې شي. په نتیجه کې به پاکستان د هند سره په سرحد خپل پوځونه کم کړي او د ترهګرۍ په وړاندې جګړه به خپل پام زیات کړي.
اوس د دیر او چترال سیمې د امنیتي وزیر په اړه باندې د فواد ریشا راپور اورو.
د پاکستان د نیم فوجي ځواکونو د ذرایو تر مخه تیره شپه د پاکستان او افغانستان په پولا د کوز دیر په خرکۍ سیمه کې جوړې د پاکستان د سکیورټي فورسز یا امنیتي ځواکونو په چوکۍ د نامعلومه وسلوالو په یو برید کې د ځایي امن لښکر یو غړی مړ شوی دی. په یو خبري پاڼه کې د نیم فوجي ځواکونو چارواکو د 45 برید کوونکي وسلوالو د وجلو هم دعوه کړې ده. د پاکستان فوج چارواکي دا هم دعوه کوي چې برید کوونکي د افغانستان نه راغلي وو. د افغانستان په پوله پرتو سیمو باندې د 1300 میاشتو راهیسې د پاکستان د فوجي چارواکو او ځایي خلکو د وینا تر مخه د افغانستان له طرفه بریدونه کیږي. کله چې مشال ریډیو بریګیډیر ریټایرډ محمود شانه څوک چې د فاټا سکیورټي چیف هم پاتې شوی دی دا پوښتنه وکړه چې د دې بریدونو وجه څه کې دی شي. نو هغه وویل
پالته کې په بارډر باندې صرف لیوی دا او څه پولیس دی نو په دې وجه باندې د حملې کیږي. خو ګورا داسې جاري اوسي کیدی شي چې فوج مخکې کی. خو بنیادی طور باندې دا امریکا او نیټو یو قسم پلان جو کړی دی پاکستان ته چې هغه دې علاقه کې خپل فوج ولګي او اغي دا فوج فارغ نه وی چې هغه جنوب تلاشي او الته کې په وزیرستان کې تا اپریشن ونکړي.
د دې بریدونو مخنیوي څنګه کې دیشي بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وای
پاکستان چې صبح امریکا یو اغي تندرنا دغه پالیسۍ ته نه دی په افغانستان کې نو د دې مسلې هر برانډ او ټی وی شي چې خپله ناپوهیا معنی دا حالات نور هم خراب کړي.
یو بل کارپوه بریګیډیر ریټایرډ سعد وای چې د پاکستان او افغانستان په پوله جوړو چوکو باندې بریدونه کول اسان دي.
بارڈر والے سنگھ
دا خبر د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې په دیر کې د پاکستان په یو فوجي هلیکاپټر باندې نامعلومه وسلوالو ډزې کړې وې چې پکې د پاکستان د فوج اعلی چارواکي جوبل شوي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
اوس یو راپور د کرخې نه اغاړخ د ننګرهار ولایت نه. د 1300 ورځو راهیسې په ننګرهار کې د وړو په نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی چې له امله یې د دغه ولایت ګڼ شمېر اوسېدونکي شکایت کوي. باز محمد عابد د جلال آباد نه نور حال راکوي.
د ننګرهار ولایت ګڼ شمېر اوسېدونکي د وړو په نرخونو کې له زیاتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د 1300 ورځو راهیسې د وړو په 50 کیلوګرامه بورۍ کې له 200 څخه تر 300 پورې زیاتوالی راغلی دی. څو تنو په دې حقله مشال ریډیو ته وویل:
زه مانم فقیر محمد فقیر. وړګان څنګه قیمته کېږي چې تجار دل سوزی نه لري، صله رحمي نه لري، څه موږ ته هغه قیمته راکوي؟ څه په ګمرک چاته ولاړ دي، موټر نه پرېږدي، ولې زموږ مملکت په دومره مشکلاتو کې دوچار ده؟ یو کنډه رنډه یتیم بیچاره رہی شي، در په دری یو تونه وډه اخلي، وزر کوي وای کور کې ډوډۍ نه لرو. خان لالا نه است په دریم منزل کې ډوډۍ هم شته ده، اوبه هم یخېشته دي، او هر ورځ په څه شوروا شته ده.
نور صاحب می نوم دی او یم د چپریار د تریلی د کلی. نن سهار می وړه اخیستې دي. د نور ورځو په نسبت باندې تاسو یقین وکړئ چې زما لیاز هم کړی، 150 روپۍ یو بورې وړو کې فرق راغلی دی. دوی وایي چې هغه 50 کیلو خو 50 کیلو نه، 30 کیلو وړي او پاکستانی وړي. تاسو یقین وکړئ، مخکې به مې دوه توړې راخیستې او نن سهار می یو توړه وړه راخیستې.
د جلال آباد په وړو منډۍ کې مې په نرخونو کې د زیاتوالي په حق له یو دکاندار وپوښته. هغه په ځواب کې وویل:
زما نوم اسمت الله جا بعد خار کې وړه خرڅوم. تقریبا یو جمعه زیات کم کیږي چې وړه پاکستان حکومت بس موږ ته باندې لټې په یو باندې بل باندې موږ باندې وړه باندې چې څنګه قیمت یې څنګه خداخل کوم مشکلات پیدا کو. تقریبا یو نیم سل افغانۍ په یو بوري باندې پر فرق لري. زموږ حکومت چارواکي زموږ مشران خدا غم نه خوري او دې بخصازونه کې نو کېدای شي چې نور هم قیمت شي. بیخي د وړو د قاتی سره مخامخ شو.
دی وایي چې په تورخم کې پاکستانی ملیشي د وړو په پرموټونو بندیز لګولې دي. دا پښتنه مې د ختیځو سیمو لپاره د سوداګرۍ او صنایعو د وتاق مشر انجینر محمد قاسم یوسفی مخې تکی خدا. هغه په جواب کې وویل:
یو خدا را چې اکمالات چې مارکیټ ته وړل دا کم شي، بل دا چې کومو چې راځي د پیسو یا رشوت په مقابل کې راځي، هغه پرمټ چې دوی بخا غوسته او یا زر کالدار اوس یو نیو لک کالدار ته دوی جکړې دي، نو تبه دا تحصیل لري په وړو باندې او دا وړو قیمت کې جک شوی دی. په بوجه کې 200 افغاني په اندازه باندې یو بوجه کې فرق راغلی دی. په 500 کیلو بوجه
دې زیاتوي چې کله افغانستان دولت د پاکستان له حکومت سره د وړو په پرموټونو کې د نویوالي قرارداد ونکړي، کېدای شي چې د ختیځو سیمو اوسېدونکي د وړو له سخت قلت سره مخ شي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
په مومندو او باجوړ کې کروندګر د ستونزو سره مخ دي. وایي چې د دوی د املوکو په باغونو باندې مرض راغلی دی او د حکومت لخوا ورسره مرسته او راهنمایي نه کیږي. شانواز ترکزی په دغه اړه راپور لري.
د محمد جنسی په کوزه سیمه یکا غون اشنی غونډه سبحان خور او د شقدر نه تر اوازو پوری د سړک پر غاړو د سرو املوکو یو شمیر باغونه ولاړ وو. خدا سات دا سی باغونه صرف د کوزه محمد جنسی په یکا غون سیمه کې ولاړ دي او په دغه نورو ځایونو کې ډیر کم شوی دي. یو ځای باغوان سلیل الله چې د املوکو باغی په بیا اخیسته دي، هغه وجه بیانوي لکه مې چې دا باغونه په ختمېدو دي.
یاره تقریبا د شل پیندی شو کارونه، مطلب چې په دې باغونو کې مزدوری کومه، خو چې د باغوانانو حالات وګورئ په ایمان چې ډیر بورو حالات دي. دا په وجه د دې پیشکو د دې مچانو چې یو پټی په مثال 3000 پیټه کولی، اغه نن زرم نه کوي. باغونه په دې کغون باندې وګورئ، پښنو غونډو باندې وګورئ، په میچنه باندې وګورئ، دنیا د خوده باغونو خود دې مچو د دې پیشکو د لاسه اغه باغونه ختم شو.
یو بل باغوان زین العابدین نومیږي او هغه وای د املوکو میوه خو هسې هم د مچانو او د واړو واړو چنجو چې ځای ولسی په پښوګي پیژنې خراب کړل، خو د دې نزياتي د باغوانانو او د مزدورانو ژوندون به قراره کړي دي.
مو طالبان دا چې دا سپری وشي، مطلب دا نو دا د دې غریب باندې خارخ لګیدل دي. پرون مونږه الته ټول په دې روډ باندې پراتو نورته او دا 81 او دا د غم خوړې د دې وجه چې خارخ را باندې او مطلب دا نه قلاره دي. ا دنه شي کنه چې دا خارخت کنه ته سړی دا مخېټو ګوره د سسر لمبر دا سه وجه دا د خارخت وجه چې سپرانی شي وینو نه به خارخه.
اتبراله هم یو باغوان دی او هغه وای چې دغه مچان او پښوګي ختمول د هغوی د وس خبره نه ده، خو حکومت هم څه غور نه کوي چې سپری وکړي.
دا اوس تاوان پخپل دیتا سو جا کدا پټی شی ویل فصل ول کر روپے باندې او دا دی مرض دلا صدا دوم نه جوړی کچر دا روغ وی او دا غو دی مزدوریم کوله او شی مم خخ کاری دو او اوس وتا ور دغه تپ خپل باندې وین شی پکې سدی د مچې چر پیدا شی حکومت یو شی خبر نه دی کړي انسانان هم لاړل دته دلا شکر کیږي او باغون هم لاړل دته دلا شکر کیږي حکومت د دې او دا وینه جر دا شی دی اوس شی نه دی صرف د قمچولې توجه ورکړي مچې مړي کیږي دا مچو دلا تر ټوله کابینه خرګه ختم را دغه باغونم انسانانم ا بیمار لا تیری دي
ادبر علی بیا ویل ته د سیمې سره املوکان به د پاکستان بیا لا بیلو خارونو کې منډیانو ده وړل شول
دا ولا ورته کراچی ته اسلام آباد ته دا ټول خارونو باندې بغردل په خورته دا په دې په ټول خارونو باندې بغردل اوس هم روان دي فلکاغه مزه نشته اوس لکه داشته ما چې موږ دا نور لا ورته تلی شي نه کراچی ته تلی ولې بده کې مرز ده دا په خور کې خرسي
یو بیوپاری چې په شبقدر فروټ منډی کې کار کوي شانواز خان نومیږي هغه وویل وړاندې به ډیر زیات سره املوک منډی ته راتلل خو اوس کم شوی دی
املوک یو مخ خصو راتلل نو څنګه املوک ملای جام اوس کم شوی دی سره املوک کنه هغه دی وایي چې مطلب باغونو مرض کوټه کسانو باغونو او زمون په نسبت دغه باغونو باغونو چې کم دي دا صحیح دي او دا بیا خیره کې راشي نه دی بیا ریټ مخي او ورته نه هم لوک کم دي ارم ټ املوک شو ارمن سکام لوک شو هم دا لکه کنه ډیر مرض وکړو باقی وجود ډیر اندر مطلب دا چې کوم باغ او مطلب دا ریزر بیٹھے کوئی نه څنګه باغسل بیٹھے کوي چې کوم کلی کلس باغونو لاګي کې زو باغونو پاتې نه تخل کوواله
د دغه باغوانانو په غوښتنه حکومت ته د هغوی د کرواندي او د باغونو پزمکو هوایي سپرې وکړي چې د هغوی روزګار ختم نشي شانواز ترغزای مشال ریډیو محمد ایجنسی
قدر مند اردوونکو د دې سره زمنګ د روان سات خبرونه پای تر سی زمنګ خبرونه بعد مازیګر تر شپږو بجو پر دوام لري په روان خبرونه کې به زمون نور همکاران راځي او تاسو ته خبرونه وړاندې کیم د سره خپل قربا شاهین بنری له اجازه ورکې د خدای پامان
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبا مشال ریډیو
ستاپدو کم سو بدلا سنا تڑم گلشن تجو خوب کم سو بدلا سنا تڑم دگل پپارو بد شند پر ہرو نا تڑم دگل پپارو بد شند پر ہرو نا
محبت خلق زلونا تڑم